دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زانو شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اوري خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
ویان احمد الله چوان د امریکا او اروپای ټولنې په ګډون د نړۍ دوی شیوادونو یو اعلامیې کې د هغه راپورونو چې د طالبانو له خوا د مخکینی نظام د سرتیرو وژنې مستند کړي په اړه اندېښنه ښودلې. اعلامیې له طالبانو غوښتي چې دوی په وینا مسؤول او ځواب ویونکي ووسي. دغه اعلامیې چې امریکا، اروپای ټولنې، جرمني، فرانسې، برېټانیې، استرالیا، بلجیم، بلغاریه، ډنمارک، کاناډا، فنلند، جاپان، نیدرلند، نیوزیلند، شمالي مقدونیا، پولند، پرتګال، رومانیې، اسپانیې، سویډن، سویټزرلند او اوکراین ورکړي پکې د دغه راپورونو کورونه او چټک ډول د څېړل کې دوه غوښتنې شوې. اونې وړاندې د بشري حقوقو څار سازمان وویل طالبان وقته لرسیدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هیواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر سلو زیات سرتیري له محکمې پرته اعدام کړي او یې په جبري توګه تریتم کړي. په دغه اعلامیه کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبره کړې ټینګار شوی چې دا کړنه د بشري حقوقو څخه جدي سرغړونه او د طالبانو لخوا د اعلان شوی عمومي بخښنې سره ټکر کړي. امریکا د کابل هوایي ډګر ته چیرمه د اگست پر 19مه پر یو کور بریټ تیروتنه بللې او پرې خوښيني خودلې. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستین د ملي دفاع په بنسټ کې یو غونډه ته د وینا پر مهال د لسو بیګونه افغانانو وشل کېدو ته په اشاره ویلي چې په یو بریټ کې لس ملکی وګړي له لاسه ورکړي او له دغه عمله خوښيني دي. استن ویلی او غواړي ډاکټر لاسکړي چې باید دا واقعیت هم هیر نشي چې امریکایي ځواکونه په ولس ورځو کې یو لک او څلیر زراتنه له افغانستانه وایستل. استن دغه کار امریکا او یا هم نړۍ ته ستر کار بللې چې لا هم روان دي. د ملګرو ملتونو پراختیايي اداره یو ان ډی پی وای د سخاوتمندانه مالی ملاتړ په مرسته به وکړي چې په افغانستان کې په مخامخ ډول د هغو کسانو لاسنیوي وکړي چې ډیر زیان یې ګاللې. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا خبرداري ورکړو چې په افغانستان کې 40 میلیونه کسان چې دغه هیواد 15 سلنه نفوس جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري او له دې ډلې 9 میلیونه له قحطۍ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو ادارې او همکارانو یو وړاندوی نه کړی و چې په افغانستان کې د 2022 میلادي کال په مخاله خلکو سره د مرستو لپاره 4.5 میلیارد ډالر ته اړتیا ده. د طالبانو حکومت د قانون او پېټرولیم وزارت د قانونو د کیندري په برخه کې د ترکیه د پانګونې غوښتنه کړې. د دې وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور په کابل کې د ترکیه له سفیر جهاد ارګین سره په لیدنه کې له هغه غوښتي چې ترکیه د افغانستان د قانونو په برخه کې پانګونه وکړي. د دې لیدنې په اړه د قانون او پېټرولیم وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې شهاب الدین دلاور د سیمې او نړۍ له هیوادونو هم غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د پانګونه وکړي. تاسو له امریکا غږ رادیو خبرونه اورئ. سپینمانه یو کرملین تایید کړي چې د امریکا او روسیې ولسمشران جو بایدن او ولادیمیر پوتین بر اروانه سه شنبه په یو ویډیوي دماس کې د اوکراین پر وضعیت او نورو مسایلو خبري وکړي. په دې اړه زما همکار راپور راکوي.
دا مجازي غونډه داسې وخت کې جوړیږي چې د مسکو د اهدافو په اړه نړیوال اندېښنې زیاتې شوې دي. ناتو او غربي فوزي او استخباراتي چارواکو د اوکراین پولې تاثیر ما د روسیې فوزي استحکاماتو ته اشاره کړې ده. واشنگتن او کیف وای ماسکو د ټانکونو او توپچی ځواک په ګډون خپل زرګونه فوزیان د روسیې پولیس کې ځای پر ځای کړي او ممکن روانه میلادي میاشت د یو تهاجم لپاره ځان چمتو کړي. که څه هم اوکراین د خپل پولو په اوږدو کې د 9500 روسی فوزیانو د ځای پر ځای کېدو خبره کړې خو د امریکا استخباراتي ارزونه ښیي چې دا شمیر 2000 ته رسیږي. روسیه د خپل پولو په اوګدو کې د ناتو د تاسیساتو په نږدې کېدو اندېښنه خوده ده او له اوکران څخه اورپیخ غوښنه د مسکو لپاره سره کرخه بللې. متیو لابد، امریکا غږ آشنا رادیو.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکران پرون خلیج ته د خپل دوه ورځنی سفر په وروستي قدم کې د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره وکتل. دواړه مشرانو د ایران د اټومي پروګرام په تړاو د اندېښنو په لبنان کې د موجود ناورین او په یمن کې د رواني جګړې په باب خبرې کړي. ایمانوئل مکران تر سعودي عربستان مخکې په قطر کې او په دوحه کې خبري اعلان ته وویل چې فرانسې او ځینې اروپایي هیوادونه په افغانستان کې په یو ګډه ډیپلوماټیک استازولۍ درلودلو غور کوي. خو میکرون ټینګار وکړ چې دا حرکت په افغانستان کې د طالبانو د حاکمیت پر رسمیت پیژندلو په معنا نه دی. ترکی رسنیو د دغه هیواد د ولسمشر د واینا ځای ته نږدې د بم موندلو خبر ورکړی. د ترکی ګڼو رسنیو ویلي چې د رجب طیب اردوغان د وژلو د 300 شیبې مخکې له دې کشف او شنډه شو چې نوموړی په سار خار کې واینا وکړي. راپورونه وایي چې د بم له موندل کېدو وروسته پولیس هڅه کوي چې د دې ناکامې دسیسې عاملان ومومي. راپورونه وایي چې بم د یو پولیس په شخصي موټر کې ایښودل شوی. د بیلاروس واکونو له شواهدو وړاندې کولو پرته ادعا وکړه چې د اوکراین یوې پوځي هلیکوپټرې د بیلاروس په خاوره کې یو کیلومتر دننه الوتنه کړې. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله دا کار په سیمه کې زیاتېدونکی کړکېچ ښیي، ځکه مینسک او د هغه متحده روسیه په سیمه کې د لویدیځو هیوادونو اراده ازموي. د روسیې د خبري اژانسونو په حواله د اوکراین چارواکو تر اوسه د بیلاروس د سرحدي خدماتو ادارې د تورونو په اړه څه نه دي ویلي، ځکه ویل کېږي چې دغه ادعا شوې الوتنه د پوځي تمریناتو پر وخت شوې ده. تر اوسه کوم بل لوري دغه سرغړونه نه ده تایید کړي. د لویدیځ او بیلاروس ترمنځ کړکېچ په دغه هیواد کې د ولسمشرۍ له تیرو ټاکنو وروسته اوج ته رسېدلی. دا د دې سات خبرونه چې تاسو په واشنگټن کې د امریکا غږ لوستلو وړاندې.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د پاسپورت ریاست په یو شمېر نورو ولایتونو کې د نوو پاسپورتونو د ویشلو لړۍ پیلې. خو دغه ریاست چارواکي وایي په کابل کې لا هم تخنیکی ستونزې نه دي هوارې شوي او د نوو پاسپورتونو ویشل لا هم بند دي. په دې اړه نور تفصیل د کابل نه د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری په رپورټ کې.
د پاسپورت ریاست عمومي رئیس مولوی عالمګل حقانی د یکشنبې په ورځ خبر اعلان ته ویل چې ټاکل شوی په دې ورځو کې به په 14 نور ولایتونو کې هم خلکو ته د نوو پاسپورتونو د ویشلو لړۍ پیل شي. مولوی حقانی ویل چې په دغه ولایتونو کې د پاسپورتونو د ویشلو د لړۍ د پیلېدو وروسته به خلک د کابل پر ځای په خپلو مربوطو ولایتونو کې چې تذکري اخیستي پاسپورتونه ترلاسه کړي،
لکه فراه، نیمروز، بادغیس، پکتیکا، لغمان، کونړ، تخار، زابل، اروزگان، جوزجان، سمنگان، بغلان، بامیان، پنشیر ولایتونه دي چې په دې کې د پاسپورت تاری چې د سمودې راهیسه درېدلې وي موږ یې بیرته پیل کوو.
په دغه سوال ولایتونو کې د پاسپورت د دفترونو د پرانستلو سره به په افغانستان کې د هغو ولایتونو شمیر چې په کې د پاسپورت دفترونه فعالیت کوي یو دي شته ورسیږي. خو د پاسپورت عمومي رئیس ویل چې په کابل کې د بایومیټریک په ماشینونو کې رامنځته شوې ستونزه لا هم هماغه شته، چې له امله یې په کابل کې د نوو پاسپورتونو د ویشلو لړۍ لا هم بنده ده.
الحمدلله موږ ډیر هغه سامان آلات پوره کړی دي چې هغه ضرورت ورته، او په مرکز کې چې کوم سامان آلات کم دي د هغه هم خریداري شوې ده. په نږدې څو راتلونکو ورځو کې برابر شيږي او ډیر زر به په مرکز کې هم خپل کارونه پیل کو.
حقانی وی چې په تیر شل کلو کې د پاسپورت د ریاست د غلي کول لپاره هیڅ کار نه شوی، چې لامل د پاسپورت پر ریاست کې د بایومیټریک ماشینونو خپل کار پرې خود او د ځکه چې داغه په وینا د ماشینونو زړې شوی. په کابل کې د هوا د سړېدو سره سره اوس هم هر ورځ په زیات شمېر کسان د پاسپورت ریاست ته په دې تمه ورځي چې که پاسپورت ترلاسه کړي. د حکومت په نوم د کابل یو اوسیدونکي امریکاغه غشتن را لوتوي چې د پاسپورت دفتر د بدلېدو لامل د دې په څیر په زرګونو کسان ته سخت ستونزو سره مخ دي.
کابل ریاست د پاسپورت کې مشکلات ډېر زیات دي. دوی د پاسپورت توزیع بند کړي د خلک په ایران یا پاکستان کې کورونه دي یا مریضان لري ځل هیواد بهر محصلین نور ملکونو ته ځي. دوی د دې په ځای چې خلکو ته سہولتونه جوړ کړي مشکلات ورته جوړ کړي دي. د پاسپورت توزیع باید شروع سي. موږ له حکومت نه غوښتنه کوو دا چاره باید ګړندۍ سي، که تخنیکی ستونزې لري هغه باید حل کړي، او کبل مسله هم دوی باید ورته رسیدګي وکړي، د خلکو دا مشکل واوري او د پاسپورت توزیع بیرته شروع سي.
د پاسپورت رئیس هغه راپورونه ناسمو بلل چې بهرنی ځواکونه له کابل څخه د وتلو دمخه د پاسپورت ریاست د بایومیټریک په ماشینو کې ثبت شوی ډاټا له ځان سره وړي. خو دا یو کړه چې بهرنی ځواکونه له کابل څخه د وټلو پر مهال د کورنۍ چارو په وزارت کې دا کار کړی دی.
په غبل کانفرنس کې ما اعلان کړی وو چې هغه ډیټا د جمعیتونو حکومت حافظه وا، هغه ډیټا د وزارت داخله کې حکومت وا، هغه خارجيانو د ځان سره وړي دی. هغه د ما خبر د بازو رسنۍ دغه غلط نشر شوی وو. هغه کې دا ویلی وو چې د پاسپورت ریاست ډیټا هغه خراب شوی دی او د ځان سره وړي. زه یو ځل بیا وایم چې د پاسپورت ریاست ډیټا نه د خراب شوی او نه چا د ځان سره وړي دی، هغه په ځای باندې دا. البته په وزارت داخله کې چې کومه ډیټا وه هغه خارجيانو د ځان سره وړي ده.
د پاسپورت ریاست د معلوماتو لمخي اوس مهال د ریاست پورس کې تسلور زره پوری د نو پاسپورتونو د ویشلو ورتیا لري او نکاله څخه چې دغه ریاست بیا کار پیل کړي په تیرو شاوخوا درې میاشتو کې تر اوسه یو سلو پیزي زره دوی پاسپورتونه خلکو ته ویشلي دي. په افغانستان کې وخت طالبانو د اسلامي امارات رسیدو سره سم تدریجي یوې میاشتې لپاره د پاسپورت ریاست په لټونه بل شي چې ورسره نو پاسپورتونو ته د خلکو د خورا زیاتې اړتیا له امله د پاسپورت د ریاست بیرته پرانیستو سره سم د پاسپورتونو ترلاسه کولو لپاره په کابل کې په دغه ریاست کې د خلکو ګڼه ګوڼه خورا زیاته شوه چې له امله تر اوسه د پاسپورت ریاست یوازې هغو کسانو ته پاسپورټونه ویشي چې طالبانو د واکمنۍ وړاندې دغه ریاست سره په انلاین بڼه خپل نومونه لیکلي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ. رپوټونه
ته د
واشنگتن
د سټډیو نه ادامه ورکړه. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وی په کابل کې د اروپای اتحادیې لخوا د ګډ ډیپلوماټیک ماموریت په پیل کولو کار روان دی. ولسمشر ماکرون وی چې دا اقدام د طالبانو په رسمیت پیژندلو معنا نه لري، بلخوا د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي تامس وست د ښځو د نکاح د حقونو په اړه د طالبانو د مشر هبت الله اخون د فرمان هرکلی کړی دی.
د فرانسې ولسمشر امانوئل ماکرون د شنبه په ورځ ویلي چې ګنشمیر اروپאי هیوادونه په دې کار کوي چې په افغانستان کې ګډ ډیپلوماټیک ماموریت پیل کړي. د طالبانو له بیا واکمنیدونه وروسته د امریکا متحده ایالاتو او غربي هیوادونو خپل سفارتونه وتړل.
Par contre, notre représentation aujourd'hui
اوس په افغانستان کې زموږ استازیتوب په پاریس کې د سفیرانو لخوا کیږي. لکه څنګه چې په هیګي موږ د ګڼو اروپאי هیوادونو ترمنځ د یو ګډ کار پر پیلولو فکر کوو. موږ په داسې وضعیت کې یو چې تر اوسه یې بڼه معلومه نه ده. په مشخصه توګه په امنیتي برخه کې فردي فکر کوو چې زموږ سفیران ګډ ځای ولري او زموږ سفیران او اداري کارکوونکي هلته حضور ولري. اجازه راکړئ تاسو ته ووایم چې دا اقدام د طالبانو په رسمیت پیژندلو او له هغوی سره د سیاسي خبرو په معنا نه دی.
امریکا او اروپایي هیوادونو د طالبانو رسمیت پیژندلو سره لیوالتیا نه ده خودلی او هغوی تورن کړي چې د همشمول حکومت په جوړولو او د خزو او اقلیتونو د حقونو د خوندي کولو په اړه خپل ژمنی عملي کړی نه دی. یو اونې مخکې په دوه کې له طالبانو سره تر خبرو ورسته اروپאי اتحادیه په یو بیان کې د خپل ماموریت د پیلولو وړاندیز وکړ.
څومره ژر چې امکان ولري موږ به ډیپلوماټیک حضور ولرو. د بهرنیو چارو ښاغلی وزیر او موږ وخت ټاکلی خو نظر مو داري چې دا کار ژر سرته ورسیږي.
اروپایی اتحادیه وایي له طالبانو سره به تعامل ولري خو د دې ډلې په رسمیت پیژندو کې به بیړه ونه کړي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو په خوانی استازي کایایری امریکا غږ سره په مرکه کې وویل چې نړیواله ټولنه اوس باید د پخوا په پرتله له افغانستان سره ډیر تعامل ولري.
زه فکر کوم موږ باید له طالبانو سره تعامل ولرو چې د طالبانو په باره کې معلومات زیات کړو چې پوښو په کوم کس باندې نفوس درلودلی شو او تر هغه وخته چې دغه کار ونکړو طالبانو ته نه بلکې د افغانستان خلکو ته سزا ورکړو.
بلخوا د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي تامس وست د ښځو د نکاح د حقونو په اړه د طالبانو د مشر هیبت الله خون د فرمان هرکلی کړی خو وایي چې لا زیات څه اړتیا ده.
د نن ورځې له فرمان څخه چې د یوې ښځې دا حق چې کله ول چا سره نکاح کوي پیوړی ملاتړ کوم. په ورته وخت کې د افغان ټولنې په هر برخه لکه خونځي د کار ځای سیاست او رسنیو کې د ښځو د حقونو د تامین لپاره لا ډېر څه ته اړتیا ده.
ښځو ته د کار او تعلیم حق ورکول د نړیوال ټولنې لخوا د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو له اساسي شرطونو څخه دي. وحید الله فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
تاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو تاسو غږ تاسو په جواب د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د خوځو د حقونو په اړه د طالبانو د مشر هبت الله اخونزاده فرمان له بیلابیل خبرګونونو سره مخ شو. ځینې ملاتړ کړي او ځینې نور بیا وایي چې هغه چې اړین مسایل دي په دې فرمان کې هیڅ یادونه نه ده شوې. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو څخه د پاسه دری میاشت ورسته لا هم د نجونو پر مخ د متوسطه او لیسو خونځو دروازې تړلې دي او زیات شمیر افغانان چې د مخه په کار بوخت وي اوس په کورونو کې ناست دي. د ازادي رادیو د فارسي څنګه رادیو فردا د هغو افغان خوځو په اړه راپور برابر کړی چې دفترونو کې کار کوي او اوس د ډیرو ستونزو سره مخ دي.
د طالبانو د واکمنۍ سره ورځې وروسته افغان کارګری میرمنې وایي چې دوی د معیشت لپاره کار ته نشیتلای ورسره یې امید او راتلونکي ته هیله هم له لاسه ورکړي. د تلویزیونی خبرونو کارکونکي رازیا وایي
زما په ډله کې داسې میرمنې ډېرې زیاتې وي چې ارمان یې درلو چې په تلویزیونی شبکو کې کار ته دوام ورکړي. د هغوی ارمانونه له خاورو سره یو شول. موږ اوس په دې ډګر کې خپل کار ته دوام نشو ورکولای.
طالبانو ویلی دا موقتی امر دی او د دوی نوې پالیسی به میرمنو ته اجازه ورکړي چې ځینې یې د اسلام د اساساتو سره سم بیرته کار ته ستنې شي. خو اکثر خلک شک کوي. هوای طالبان دا یوازې تش ژمنې کوي. مونسه مبارز د ښځو د حقونو فعال وایي
بعد از تحولی که در افغانستان صورت گرفت
د وګمنې دو بدلون رئیس خزی پناصبه توګه پټولنه کې لګډون څخه منه شوې دي. ل طالبانو سره د څولې د خبرو پر مهال مونږ خپل اندېښنه څرګنده کړې و چې د خزو اقونه باید قرباني نشي. خو له بده مرغه د سیت سره پیښ شول او د افغانستان د بدلونونو په ترڅ کې تر ټولو لمړی خزی قرباني شوې.
تیرې خوانځي او په هنتونونه د خزینه زده کوونکو په مخ تړل شوې. انجونې د شپږم ټولګي نه پورته خوانځي ته نشي تلای. خزینه دولتی کارکونکو ته امر شوی چې په کور کې پاتې شي. ځینې د ګوتو په شمیر میرمنې شته چې کولای شي کار ته دوام ورکړي. مثلا د روغتیایي چارو ځینې کارکونکي او یا هم د کمکیو ماشومانو خونکي. نیلوفر په خوانی مدافع وکیل وایي
کوه آسمان ها و زمین را خوب
کرده. د نیلوفر د پاره یوازنی دنده دا پاتې ده چې ماشومانو ته دینی درسونه ورکړي. یو شمیر خزینه متشبسین بیا وای چې کاروبارونه یې پټه پدری دلی دي.
زه د ځان او نور میرمنو لپاره هیڅ سم راتلونکي نه وینم. ما هیله درلودل چې زما ورکشاپ به د مستقل ژوند لپاره کافی پیسې برابر کړي. ما په خوا کولای شول چې میرمنې په کار وګمارم چې د دوی سره مرسته وکړي او خپل ماشومان خونځي ته واستوي. مګر زه ګورم چې دوی اوس هیڅ نه لري.
سوداګر میرمنی وای اقتصاد په بشپړه توګه په عام ژوند او ټولنه کې د خزو نشټوالي لامل اغزمن شوی دی. بل پلو ملیحا هڅه کوي چې خپل کار ځای د ښکلا سالون خلاص وساتي خو د مشتریانو شمیر یې تر پخوا خورا کم شوی دی.
د صورت کې مو کار داشته باشین د صورت
زما د کار د دوام او پرمختګ د لپاره دا لازمی دی چې زما مشتریان باید دلته دراتلو ازادي ولري. هغه هون کې یا دولتي کارکونکي چې له دریو یا څلورو میاشتو رئیس کار نوي کړای سالون ته دراتلو وس او هیله نه لري. وضعیت بیجار دی او خلک پیسې نه لري.
مخکې له دې چې طالبان واکمن شي خزو د افغان کاري ځواک شاوخوا دروش سلنه برخه جوړوله. مونسه مبارز د خزو د حقونو فعال وایي
هزاران خانمی هستن که نفقه بده
داسې خزی هم شته چې بیکور دي او د خپل کورنۍ لپاره د نفقې د برابرولو مسؤلیت په غاړه لري. دوی په دې جرم چې خزی دي د ټولنې څنډه ته ټیل وهل کیږي. داسې مایند شته چې د اغو ماشومان او پالنه او مسؤلیت په غاړه لري چې پلرونه د افراطیت په وړاندې په جګړه کې شهیدان شوي دي.
هغه وایي که میرمنې خپل حق له لاسه ورکړي نو ټول افغانان به یې د نشتون به یې پریکړي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولی شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډه سپی 15515 باندې واوري.
دا د امریکا غک آشنا رادیو ده. تاسو د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اورئ. د پاکستان حکومت د دسمبر په 19 په افغانستان کې د بشري او اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره د اسلامي هیوادونو خوند را بلل چې په کې به د اروپایي هیوادونو په ګډون د ملګرو ملتونو استازو ته هم د ګډون بلنه ورکول کیږي. خو د احمد مسعود په مشهد طالبانو مخالف وسله وال ډلې ویلي چې دغه غونډه د پاکستان کې نه پبل هیواد کې وشي. تفصیلی د بارک والمیخیل پر پوښتنه اوري.
د سعودي عرب بادشاه د نومبر پر 9 په افغانستان کې د ناوړه اقتصادي او بشري حالت د بحث پاړه د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې و. د پاکستان حکومت د سعودي عرب له غوښتنې سره سم هغه مهال د دې غونډې د کوربتوب وړاندیز کړی وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون په لاهور ښار کې وی خبري غونډې ته وویل تاکل سوی دغه غونډه د روانې دسمبر میاشتې پر 19 د سعودي عربستان په ملاتړ په اسلام آباد کې جوړ شي. شاغلی قریشی وویل د 55 اسلامي هیوادونو د تنظیم دغه غونډه به ډېر بې ساري وي چې وایي له امریکې، روس، چین، فرانس او برتانیې سره سره به د یورپی اتحاد، نړیوال بینک او ملګرو ملتونو د مرسته کوونکو ادارو استازي هم ورته رابلل کیږي.
یی جو ایکسترا اورډینری سیشن ہے اس کا فوکس افغانستان.
د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډه به په اسلام آباد کې کیږي او د دې به ساره غونډه بحث به ټول د افغانستان په اړه وي. د دې ناستې بنیادی مقصد زموږ پر هغه اندیشنو بحث دی چې که پر وخت ورته توجه و نه سو نو هلته بشری ناورین پیښې دای شي.
نو وها ایک ہیومینیٹیرین کرائسس جنم لے سکتا ہے.
په اسلام آباد کې د افغانستان د حالاتو په اړه د نړیواله غونډه په داسې وخت کې رابلل شوی چې نه یوازې پاکستان او سعودي بلکې هیڅ یو اسلامي هیواد او د یورپ او نور نړۍ هیوادونو د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی چې له کبله د طالبانو سرپرست حکومت له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي نړۍ باید له تاریخ سبق واخلي او افغانستان بیا یوازې پرېنږدي. وایي د افغانستان 2.8 میلیون وګړي دا مهال د خوراک لکه مشتر مخ دي.
اگر بر وخت توجه نه دی جاتی تو ایک نیا کرائسس جنم دے سکتا.
کدا افغانستان ستونزې ژر ختم نکړل سوی نو یو نوی بحران پیدا کېدای سي او دا بحران په افغانستان کې نارامي پیدا کولای سي او دغه نارامي وی بلې نوی جګړې ته لار هوارولای سي. خدای مکړه که بیا جګړه پیل سي دا به بد اغیز ولري او زیات خلک به کډوالۍ ته مجبور سي.
Exodus of refugees ko
Talibano da Saudi po ghushtana da Islami hewadono da gonde har kala ikade dai Shah Mahmud Qureshi wai da Talibano da hukumat ye wala plawi ta baham pa de gonde ki da gadun balana urkawal ki ji da Afghanistan Tulu News da Talibano da mrastial wayan da Ahmadullah Wasiq la khuleli kali زموږ تما داده چې په دغه ناست کې د افغانستان پر مهمو مسایلو په ځانګړي توګه اقتصادي ستونزو چې خلک ورسره مخ دي او زیاتو مرستو ته اړتیا لري بحث وسی او هیله لرو په دې ناست کې اقتصادي چیلنجونو ته حل لارې په پام کې ونیول سي. بل لور ته د افغانستان د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود د زوی احمد مسعود په مشرۍ د طالبانو مخالفه وسلواله ډلې د ملي مقاومت جبهې د اسلامي همکارۍ له سازمانه غوښتي چې د افغانستان په اړه غونډه دی په پاکستان کې نه کوي. د احمد مسعود ډلې پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه په خبر کړي بیان کې د اسلامي همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې هرکلای کړی او ترې غوښتي دي چې د دوی په وینا د طالبانو د بیرحم رژیم ملاتړ ونه کړي او قانوني جواز ورنکړي. د افغانستان په اړه دغه غونډه پر داسې محل کېږي چې د نظام تر بدلون وروسته او د ساړه ژمي پر راغسېدو سره په دغه هیواد کې بشري مرستو ته تر بل هر وخت اړتیا زیاته شوې ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یو ان ایچ سی آر تازه خبرداري ورکړی چې د ژمي پر راغسېدو په افغانستان کې میلیونونه کسان د لوږې له بحران سره مخ دي. د یادونې وړ ده چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په څه باندې 3 میاشتو کې دا لومړی تر ټولو لوی نړیواله غونډه ده د افغانستان په اړه بکیږي. طالبان له نړیوالو د بشری مرستو ترڅنګ په امریکا کې د افغانستان د کندلسیو پیسو د آزادېدو او له تور فهرستونو د خپل مشرانو د نمونو د استل کېدو غوښتنه کوي. بارکوال میخیل، وی او ای ډیوا، واشنگتن.
اتصال زموږ استاسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ، نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري. ستاسې پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 5 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
او د خبرونه په روسي رپورټ کې اورو چې په فرا کې ګزان ځپلي خلک وای د پولیو په وړاندې مسولانه چلن یو اساسي اړتیا ده او خپل ماشومان ته د واکسین نه ورکول خایي دی و بد برخلیک لامل وګرځي. بل پلو د ماشومانو متخصص روغتیا پالان بیا ګزند د ماشومانو د روغتیا په وړاندې یو جدي خطر بولي. نورحال د نقیب الله نیکمل پر رپورت کې
په فراکی یو شمیر هغه کسان چې د ماشومتو په دوران کې د ګزند د ساري ناروغي ښکار ګرځیدلی وایي ګزند تر هغه ډیره خطرناک ده کوم چې موږ په ټولنه کې لا هم یو شمیر خلګي فکر کوي او یا هم د ناسم انګیرونو لکه خپل ماشومان ته د ګزند واکسین نه ورکوي. محمد قایوم نباهری هغه یو شکلن فراهی ځوان دی چې په څلور کلنۍ کې ګزند وهلی او د خپل شو د پوره نعمت څخه بی برخي او له کورنۍ وغواړي چې د خپل ماشومان د ژوند او راتلونکي په تړاو هیڅ ډول اشتباه ونه کړي. نو وړي پټینګار سره وایي چې باید خپل ماشومان ته پر وخت د پولیو واکسین ورکړو.
پولیو یو ډیره خطرناک ناروغي ده، یعنی هیڅ درملن رزه چې کړو په دې مرزي باندې په دې ناروغي باندې اخته سو. ما مولار مو ټول کورن ډیر کوشش وکړ چې ما تداوی وشو، خو بعد مرغې څه پایلې نه درلوده. زما ژوند نور انسانان سره د روغ انسانان سره ډیر فرق کوي. زه ډیر سنه لرم چې روغ انسانان یې لږ.
بل پلو ده محمد قایم نو بهاري د تروزی امین الله فیضی کورونو یو تسپارشتنی لري او وایي د محمد قایم ستونزمن ژوند د نورو لپاره د عبرت یو ښه دلیل دی.
زله ټولو کورنوی او پلورونو او میند غواړم چې د محمد قایم نو بهاري ستونزمن ژوند څخه عبرت واخلي او خپل ماشومان حتمن واکسین کړي.
په ورته مهال په فرا کې د ماشومانو متخصص ډاکټران وایي ګوزند د ماشومانو د روغتیا په وړاندې هغه غواښ ته چې انکار ترینو شو کولای. د ماشومانو متخصص ډاکټر عبدالباقی منوار وایي د ګوزند د ساري ناروغي کابو کول اړین خو ستونزمن کار نه دی.
د ماشومانو د ژوند او د ماشومانو د راتلونکي په وړاندې یو ډیر جدي ګواښ دی او دا جدي ګواښ په دې خاطر دی چې دا مرزي خاصه درملنه نه لري. اما خوشبختانه شیګړنه دلته چې موږ د دې مرزي مخنیوي په واکسین باندې کولای شو.
دا په داسې حال کې ده چې روغتیا پالان په ګزند د اخته کسانو د ژوند کیسی د نور لپاره د عبرت تر ټولو شی بیلګی بولي.
درنو اوریدونکو په مو کې د خبرونو لاندېسته
د امریکا او اروپای ټولنې په ګډون د نړۍ دوه شیوادونو یو اعلامیه کې د هغه راپورونو چې د طالبانو لخوا د مخکینی نظام د سرتیرو وژنې مستند کړي په اړه اندېښنه ښودلې. اعلامیه له طالبانو غوښتي چې دوی په وینا مسؤول او ځواب ویونکي ووسی. اونۍ وړاندې د بشري حقونو څار سازمان وویل طالبانو وخت له رسیدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هیواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر سلو زیات سرتیري له محکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري توګه ترتیب کړي. امریکا د کابل هوایي ډګر ته څیرمه د اګست پر 19مه پر یو کور برید تیروتنه بللي او پرې خواشینی ښودلې. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یو این ډی پی وایي د سخاوتمندانه مالی ملاتړ په مرسته به وکړی شي په افغانستان کې په مخامخ ډول د هغو کسانو لاسنیوی وکړي چې ډیر زیان یې ګاللی. د طالبانو حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت د قانونو د کیندرې په برخه کې د ترکیې د پانګونې غوښتنه کوي. سپینې ماڼۍ یو کرملین تایید کړي چې د امریکا او روسیې ولسمشران جو بایډن او ولادیمیر پوتین به راروانه سې شنبې په یوه ویډیویي تماس کې د اوکراین پر وضعیت او نورو مسایلو خبرې وکړي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکران پرون خلیج ته د خپل دوه ورځني سفر په وروستي قدم کې د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره وکتل. دواړه مشرانو د ایران د اټومي پروګرام په تړاو د اندېښنو په لبنان کې د موجود ناورین او په یمن کې د روانې جګړې په باب خبرې کړي. ایمانویل مکران تر سعودي عربستان مخکې په قطر کې وو او په دوحه کې خبري اعلان ته وویل چې فرانسې او ځینې اروپایي هیوادونه په افغانستان کې په یو ګډه ډیپلوماټیک استازولۍ درلودلو غور کوي. ترکی رسنیو دغه هیواد د ولسمشر د واینا ځای ته نږدې د بم موندلو خبر ورکړي. د ترکی ګڼو رسنیو ویلي چې د رجب طیب اردوغان د وژلو د 300 شیبه مخکې له دې کشف او شنډه شو چې نوموړی په سار خار کې واینا وکړي. راپورونه وایي چې د بم له موندل کېدو وروسته پولیس هڅه کوي چې د دې ناکامې دسیسې عاملان ومومي. راپورونه وایي چې بم د یو پولیس په شخصي موټر کې ایښودل شوی. د بیلاروس ځواکونو له شواهدو وړاندې کولو پرته ادعا وکړه چې د اوکراین یوې پوځي هلیکوپټرې د بیلاروس په خاوره کې یو کیلومتر دننه الوتنه کړې. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله دا کار په سیمه کې زیاتېدونکی کړکېچ ښیي، ځکه مینسک او د هغه متحده روسیه په سیمه کې د لویدیځو هیوادونو اراده ازموي. د روسیې د خبری اژانسونو په حواله د اوکراین چارواکو تر اوسه د بیلاروس د سرحدي خدماتو ادارې د تورونو په اړه څه نه دی ویلي.
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ. تر بیا خدای مرسته.